تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
که چیرې تاسو د نوي ماشوم زیږون ته په تمه یاست یا هم د یو نوي ماشوم مور او پلار یاست، نو تاسو ممکن د بیبي بلوز اصطلاح اوریدلی اوسی. هغه ننګونکي احساسات چې له زیږون وروسته یې له 15 نویو میندو څخه شاوخوا 4 میندې تجربه کوي. بیبی بلوز بیا له زیږون وروسته خپګان سره توپیر لري. سره له دې چې دواړه له زیږون وروسته واقع کیږي، دا کولی شي په مور او پلار اغیزه وکړي او د نښو د شدت او مودې لپاره توپیر ولري. د استرالیا پیژندنې په دې برخه کې موږ په استرالیا کې د هغو کسانو د ملاتړ او درملنې لپاره شته خدمتونه پلټو چې له زیږون وروسته خپګان تجربه کوي. له زیږون وروسته نوې میندې ممکن په لومړۍ ورځو کې له یو داسې حالت سره مخ شي چې د بیبي بلوز په نوم یادیږي. دغه حالت یو لنډمهاله احساساتي حالت دی او د ماشوم له زیږون وروسته په لومړۍ اونۍ کې خورا عام دی. دا ناخوښ احساسات معمولا د هورموني بدلونونو له امله رامنځته کیږي او کیدای شي د خوشینۍ، استراب، اوښکو تویولو او د خوب مشکلات پکې شامل وي. که څه هم دا حالت ننګونکی دی، مګر په عام ډول سره له طبي درملنې پرته په چټکۍ سره تیریږي. مګر کله چې دا احساسات دوام ومومي او ساسو ورتیا خپل ځان او د ماشوم پاملرنې ته کم کړي، نو تاسو ممکن له زیږون وروسته خپګان تجربه کوي. جولی برننکوف کلینیکی ارواپوه او د پرینیټل انگزایټی اند ډیپریشن استرالیا یا پاندا اداري اجرایوي مشره ده. هغه وایي د زیږون خپګان د ماشوم له زیږون مخکې، یعنی د حاملګۍ یا هم له زیږون وروسته پیښ کېدای شي. په دواړو حالتونو کې نه نښانې دې ته ورته دي لکه یو کس چې په خپل ژوند کې ژور خپګان تجربه کوي.
People feel a general disruption in their mood, an inability to attend to information. They often feel like they want just sort of block the world out and climb into bed. And we also know the common sleep disruptions that occur, either oversleeping or not sleeping enough. The inability to have food and water intake as normal are all disrupted, as you would expect in depression at any point in one's life.
آغلی برننکوف وایی هغه مېرمنی چې د مخې ژور خپګان تجربه کړی اوسی، د زیږون پر مهال د خپګان د رامنځته کېدو احتمال پکې ډیر دی. هغه وایی د خطر نور عوامل هم شتون لري.
Know that people who have a familial history, so genetically, may also have an increased risk. And we know that people who have experienced significant trauma during their life are also likely to experience depression or anxiety at this time. And it's also important to recognize that for many, anxiety and depression don't sit as separate during this period of their life, so people can experience both anxiety and depression together.
سارا باری د ازای پنوم د درې کلن ماشوم مور ده. د هغې لپاره د حاملګۍ دوره له لیوالتیا او د چمتووالي له احساس څخه ډکه وه، مګر هغه په یاد لري چې څنګه د هغې د چمتووالي احساس د زوی له زیږیدلو سره د ویرې په شیبې بدل شو او څنګه ننګونکو احساساتو د اونیو لپاره دوام پیدا کړ.
I was actually crying like 60-70% of the day for no reason. I was actually dreading doing like the basic things for my son. I was dreading, you know, trying to breastfeed, trying to stay up for him, even playing with him, trying to see him grow. Like the basic things was just getting very, very fearful almost. I was fearful all the time. I kind of pretty much understood that this can't be normal for this long.
له فامیلی ډاکټر یا جی پی سره تر مشورې وروسته تشخیص شوی چې هغه د زیږون خپګان په یو کلاسیک ډول اخته شوې ده. سارا په بنگلادیش کې زیږیدلې او له تیرو 40 کلونو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي. هغه وایي د هغې پلار چې له استرالیا څخه بهر ژوند کوي، نوموړی یې هڅولی تر څو مرسته وغواړي او دواړه مور او پلار یې د هغې په مبارزه پوهیدل. سارا په دې باور ده سره له دې چې د زیږون خپګان کوم ځانګړي توکم یا کلتور پورې محدود نه دی، مګر تر اوس هم په استرالیا کې د زیږون د خپګان په اړه شرم شتون لري.
100% there's a cultural stigma, but I don't think it's an only Bangladeshi stigma. I've spoken so much about my postnatal depression to very local Australians. And it's a very taboo topic still. I mean, people don't know how to react to that. It's actually interesting. You know, I work for like a massive company and I've spoken to some of my colleagues about it as well. I mean, 1 in 4 colleagues wouldn't know how to deal with a conversation like that. So it's definitely a cultural stigma, but it's wider, I think.
Jackie Burnfield, the Lifeline, the خدمتونو د رسونې اجرایوي مشره ده. هغه وایي یو عام باور دا دی چې د زیږون پر مهال خپګان یوازې په میرمنو اغیزه کوي، مګر د هغې په باور دا یوازې په میرمنو نه بلکې په هر چا اغیزه کولی شي.
Perinatal depression can affect anyone. Actually, I'll give you a personal example if you don't mind. My husband actually experienced perinatal depression himself. I think given my background, I'm a mental health nurse. So I think I was aware of it happening for him before he was aware of it happening. And I think what's unique is that everyone's experience is different. It doesn't matter whether you're a father or a mother, perinatal depression impacts both.
اټکل کیږي چې په هر لاسو نارینو کې یو یې د زیږون پر مهال خپګان تجربه کوي، په داسې حال کې چې په میرمنو کې د زیږون پر مهال د خپګان پیښې ډېرې دي. ډاکټر برنفیلد وایي،
I think what's really important to know is that it's change that really makes a significant impact. And a lot of it's to do with personal expectations and expectations of others. So also the things that are out there in the social media particularly, you know, you only ever see the good photo. You don't see what's going on behind. So if you're comparing yourself to what looks like to be the ideal family or the ideal father, that puts an added burden of pressure on you to perform in that way.
Dr. Burnfield White, the ژوند د ملګرو لپاره اړیکا خورا مهمه ده. پرته لدی چې کوم ملګری له زیږون وروسته خپګان څخه تیریږي، هغه نارینه او ته ځینې ځانګړې مشورې ورکوي تر څو د خپلې ښځینه ملګرې ملاتړ وکړي.
I think the most important thing that they can do is keep the communication channels open, check in to see how she's going. And you know, once you do that, it makes it easier for you potentially to express what you're feeling as well. And even if you don't know what to do, let her know that you actually are confused or that you're fearful that you're doing something wrong. Work it out together. That's the key.
لزیګون وروسته خپګان د درملنې وړ دی. ستاسو ډاکټر به ستاسو اړتیاوې وارزوي او ستاسو لپاره به د مناسبې درملنې وړاندیز وکړي. سارا د خپل تجربې له مخې وایي چې د نویو میندو لپاره دا مهمه ده چې پوه شي چې د تیاره په پای کې رڼا شتون لري. نوموړی هغه وخت بیانوي چې درملنې د هغې په حالت کې ښه والی راوستلی.
It was like a light switch because one day, I think day 12 or 13 it was, I woke up and I literally felt like I need to cook, I need to do this for my child, I need to put oil on him. And then I was like, wow, okay, I'm feeling better. From that day onwards, it just got better and better and better. And there wasn't even a slow recovery. I just became like a full mom from that day onwards.
هر ورځ د خپلې رواني روغتیا څارنه لومړی مشوره ده چې سارای نویو والدینو ته ورکوي. د پانډا لیدارې څخه اغلی بورنینکوف هم لدی مشورې سره موافقه ده. هغه وایي لزیګون وروسته د خپګان احتمال لپاره چمتووالی په همغه کچه مهمه ده په کومه چې تاسو لخته کېدو وروسته له ډاکټر څخه مرسته غواړئ.
In place a mental health plan when you're going into giving birth in the same way you would a birthing plan. And that's whether or not you're a new parent or whether you've been a parent before. It feels different with every baby. And we also encourage people who do have an existing vulnerability or mental health condition to really focus in on what it was that supported them well in the past. And that becomes a bit of an anchor to keep people solid and grounded during this time.
SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.